دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام کړئ د سات خبرونه ته ټاکل سوی نړیوال بانک د افغانستان د کنګل سوو شتمنیو د وی برخي د خلاصول په پلان د سړي شنبه پورس خبري وکړي. رويټرز او فرانسې خبري ایجنسونو د نړیوال بانک د وی سرچینې لکول لیکلي چې دغه بانک واړي د افغانستان سره 500 میلیون ډالر بشري مرسته وکړي. یاد ایجنسونو لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل سوو پیسو یو برخه ده چې د مرسته رسونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورورسول شي. نړیوال بانک د پیسو د خلاصولو پاکله د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره هم خبري کړي. دغه سرچینې ویلي چې خلاصي پیسې به د طالبانو پر ځای مخامخ خیریه موسسو ته ورکړل شي. دغه پریکړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ ورسته د خوارځواکۍ کچه لبل هر وخت د زیاتېدو په حال کې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت ویلي چې د پیسو د لګښت څرنګوالي پاکله د نړیوال بانک او نورو بسپنه ورکوونکو هیوادونو سره کار کوي. د راپورونو لمخې پروند سه شنبه پورز د کابل شهر درایمي امنیتی او زی اړوند درلمان په سړک د چسپکی ماین چابدنه سیوی ده. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو د کورونو چار وزارت د ویاند کاری سید خوستی لکه لو لیکلي چې چاودنه د درلمان سړک په ګلدان کې د ځای پر ځای سو مواد لامل رمس سیوی ده. هغه ویل دي چې په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په افغانستان کې ایمرجنسي روغتون ویلي چې د پرونی چاودنې له ځای څخه د دوی روغتون ته 15 تنه ټپیان وروړل سیوی دي. ایمرجنسی روغتون په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي چې دغه چاودنه د طالب سرتیرو او کده ملکی وګړو پر موټر سیوی ده. تر اوسه لا د دې برید مسؤلیت چابغاړه نه دی اخستی. دا په تیرو څو ورځو کې 15 چاودنه ده چې د کابل په شهر کې کیږي. په کابل شهر کې د تیرو څو ورځو د چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی وو. د پاکستان ستري محکمې د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر علي وزیر په ضمانت خوشی کولو پریکړه کړې ده. نوموړی نږدې یو کال مخکې د بغاوت په تور چې هغه ردوي نیول سوی او په کراچی زندان کې دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ نورو مخکښ غړو او پلویانو هم د علي وزیر د ضمانت منظورېدو خبر تایید کړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین دوی ورځې لمخي په کوټه کې د هغه د خلاصون په هدف لوی ولسی غونډه رابللې وه. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 په کراچی کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول سوی وو. نوموړی په دې وینا کې د پاکستان پر ځواکمن پوز انتقادونه کړي وو. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ماسکو ته خبرداري ورکړی چې په اوکرين بل هر يرغل به جدي عواقب ولري. د اوکرين پولیس ته نږدې د روسي د پوځي حضور پیاوړتیا د لوی دي زندشنې زیاتې کړې دي. د ازادي رادیو د خبر لمخې بلینکن چې پروندې د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناتو د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې د روسي د ځواکونو ځای پر ځای کېدل غیر معمولي وبدل. او زیاته یې کړه چې د روسي له خوا د کړکیش د پراختیا هر هڅه به د متحده ایالاتو لپاره د ژورې اندېښنې وړ وي. د اوکران د بارنو چار وزیر چې هیواد د ناتو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅه کوي ویلي چې روسیه د هیواد له پولیس سره د درنو وسلو په ګډون 115,000 ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. روسیه په 2014 کال کې د اوکران د کریمیا ټاپو وزمه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې د کورونا وایرس د نوي پرمختللي ډول رامنځته کېدل د دې ښکارندوی دی چې د واکسین غیر مساویانه ویش به په نړۍ کې د دغه وایرس نوي او پرمختللي بڼې لا ډېرې کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډورس اډهام ګیبروس ویلي چې د کورونا ضد واکسین له 80% څخه ډېره برخه د نړۍ 30 اقتصادونو جیشل ترلاسه کړي. او د نړۍ تر ټولو کم عاید لرونکو هیوادونه چې ډېرې په افریقا کې دي په نړۍ کې د تولید شوي واکسین یوازې 0.6% ترلاسه کړي. شغلی ګبروس زیاته کړه چې په هرې پیمانې چې هیوادونه دغه واکسین ځان لپاره سپما کړي او نور هیوادونه ته نه ورکوي په هغه کچه باندې دغه وایرس خپرېدل لا پراخ شي. او په یو بل خبر کې کاناډا د کورونا وبا د نیمې بړي او میکرون د خپرېدو لویری د مصر، نایجیریا او ملاوی هیوادونو په مسافرو بندیز ولګوه. د وټوال د اقدام وروسته د افریقا د لوی وچې وس لس هیوادونه په غلس کې شامل شوي چې کاناډا پر سفری بندیزونه لګولي. د کاناډا د روغتیا وزیر جنیوس ډاګلس خبرلن ته وویل چې هغه بارانی اتبا چې په تیرو دوه اونیو کې دغه هیوادونه کې وخت تیر کړی او یا تر سیوی کاناډا ته نسی داخله دلی. د لیبیا د کورونو چارو وزیر خالد میزان د سه‌شنبه پر ورځ ویل کده انتخاباتو پروسې سرغړونې جاري وي نو کېدای شي چې د دسمبر 24 د جمهوریت ریاست انتخابات وزندول سي. دا خبرداري په داسې حال کې راغړی چې حکومت او ملګرو ملتونو ویلي چې د زورمنی کمپاین له وجې د هغې محکمې جریان ختم سوی چې هلته د پخواني وژل سوي ډیکټاتور معمر قذافي زوی په دغه انتخاباتو کې د هغه درېدل د ردولو په اړه اپیل کړی. د دسمبر د 24 انتخابات د 2012 کال راځي په دغه هیواد کې د لسیزې تشدد د ختمولو د هڅې یوه برخه ده. که څه هم د نورو کلونو په پرتله د ختیځ او لویدیځ مخالفینو ترمنځ د اوربند وروسته 6 کاله آرامي وه، خو بیا هم سیاسي اختلافات ډیر ژور دي. او اروپایي مرکزیانو د سه‌شنبې پر ورځ وویل چې دوی به په راتلونکو 2 ورځو کې پریکړه کوي چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې جاري وساتي او کنه. هغوی زیاتوي چې دوی په دې روانو خبرو کې د ایران جدیت ارزیابي کړي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې فرانسې، جرمني او برتانیې ویلي که هغوی د خپل کار په اړه جدیت ښکاره نه کړي بیا نو موږ د مسلې سره مخامخ یو. هغوی زیاته کړه چې راتلونکي 48 ساعته ډیر مهم دي. د دوشنبې د ورځې د رسمي غونډې وروسته د کارپوهانو ډلو لومړی د سه‌شنبې په ورځ د امریکا لخوا پر ایران لګېدلي بندیزونو په اساسي مسلې کار پیل کړی او د چهارشنبې په ورځ به د ایران اټومي فعالیتونو په باب غور وسي. د ایران د اټومي موافقې د هیا کولو په اړه خبرې د دوشنبې په ورځ د اتریش په پلازمېنه ویانا کې پیل سوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. سرچینې وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست په مشرۍ یو پلاوی افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په مشرۍ له پلاوی سره په دوحه کې په خبرو بوخت دي. د چارو ځینې کارپوهان د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ شتو ستونزو د حل لپاره دا خبرې یو ښه فرصت ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
سرچینی وی چې په دوحه کې د طالبان د اسلامي امارت او د اروپي ټولنې لاسو سره د خبرو وروسته اوس د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امین خان متکی په مشرۍ او پلاوی افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس په مشرۍ یو پلاوی سره د دوشنبې د ورځې رئیس خبرې پیل کړي چې لا هم دوام لري. د طالبان اسلامي امارت ته نږدې سرچینی وی چې د دوشنبې د ورځې په خبرو کې دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسلو خبرې کړي. دا سرچینی وی چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنۍ او کنګل کېدل د امریکا او د طالبانو اسلامي امارت ترمنځ راتلونکي سیاسي اړیکې د اسلامي امارت د خبرو په لومړیتوبونو کې شامل مسلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له وړاندې ویلي چې امریکایي پلاوی به په دوحه کې د طالبانو اسلامي امارت له اساسو سره په افغانستان کې د امریکایي اتباعو په ګډون د دغه هیواد څخه په مسؤول ډول تاغو کسانو ایستل چې ژوند یې د ګواښ سره مخ دی او هم د امریکا د ګټو په اړوند مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی دغه بحثونو په پای کې به د شو خبرو پیل له رسنیو سره شریک شي. د امریکا او طالبانو اسلامي امارت د اساسو ترمنځ د خبرې په دوحه کې د اروپي ټولنې د اساسو سره د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د یو پلاوی د شو خبرو وروسته ترسره کیږي. مولوی متکی په یو غږیز پیغام کې چې کابل کې رسنیو ته استولې د اروپي ټولنې د پلاوی سره خپلې خبرې ډېرې ګټورې بللې دي.
په دې مجالسو کې د تعلیم او تربیه وزیر صاحب او د سیاحت عامه وزیر صاحب د افغانستان بانک رئیس صاحب هم مقابل لوري سره په خپل اړوند موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې درلودې او تر ډیره حد پورې د نتیجې ته ورسېدو چې بشری مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې هم توافق سره کوڅه دا ډول ناسو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناس لرو.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو اسلامي امارت او د اروپي ټولنې او هم امریکایي چارواکو سره د طالبانو د خبرو د پیلو په اړه جلا جلا نظرونه لري، خو اکثره دا خبرې د طالبانو اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ د شتو ستونزو د هوارولو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر رښتیا وایي چې که نړۍ د افغانستان سره اقتصادي مرستې ونه کړي ممکن په دغه هیواد کې به بشري وضعیت نور هم خراب شي.
ځکه چې په خوا هم مخالفین دغه سیمونه سرتیری نیول چې هلته د فقر کچه ډیر لوړ وو، اوس هم که چیرته د بندیزونه دوام عمومي او نړۍ افغانستان سره همکاري ونه کړي متاسفانه یو ځل بیا د دې امکان شته چې جنگونه به تر سره پیل سي او وضعیت نور هم خراب سي او نړۍ ته د افغانستان له طرفه ګواښ مخته سي. نو د ما په اند ډیره مهمه ده چې نړۍ افغانستان سره سرکمن همکاري وکړي کې
د سیاسي چارو کارپو قدیم او حسن هاکر وی چې د طالبانو اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنس په یو لړ مسلو ډیر سوند شته چې په یو یا دوه کتنو کې نشي حوالې دي. خو خاغلی هاکر وی چې په دې خبرو کې د پرمختګ تمه لري.
دا توقع د غونډو ستونزې به په یو ورځ کې هوار شي زمو په باور د خوشباوري وي. خو ټول د هواري د پاره د مهم پرمختګونه دي. زه ډاډم چې په دې ناستو کې به پرمختګونه کیږي. دوه اړخونه به یو څه توافقات کوي.
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وی چې په دوه کې خبري تر ډیره په بشري مسلو سرخي.
اما ټولې اروپا تاکید کړي چې دغه مذاکرات دغه ملاقاتونه طالبانو د رسمیت پیژندلونه ده، بلکې یو انساني کار ده چې موږ د افغانانو سره کوو. تر هغه وخت پورې چې طالبان همه شمول حکومت، حقوق بشر، حقوق انساني، د ښځو تعلیم ته توجه ونه کړي، عملي ونه کړي او رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوه کې دا خبرې په داسې حال کې شوې چې نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو څخه د 500 میلیون ډالرو د خوشې کولو پر مسله خپل بورډ د غړو سره د سي شمې پر سلام مشورې کوي.
داشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ داشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استاد ریچارډ ویلسن وی فکر نه کوي طالبانو سره د دوه په غونډه کې د امریکا لخوا د افغانستان کنګل شوو پیسو ورکولو کې پرمختګ وشي. هغه وایي طالبانو په تیرو سلو ورځو کې امنیت ټینګ کړی، خو که طالبان حکومت کې د افغانستان نفوذ لرونکو اشخاصو او ښځو ته ځای ورنکړي، تاریخي چې پایله به ښه نه وي.
I have a hard time seeing how the United States
زما لپاره دا ګرانه ده چې وایم چې دا به د امریکا لپاره کوم نوې پیل وي. امریکا مخکې هم طالبان سره لیدل کاته کړي، د دې پیل خاغری خلیل زاد په دوه کې کړي، او بیا له 15 اگست وروسته د سی آی ایم راستیال مشر ډیوډ کوهن هم له طالبان سره لیدل. ما ته دا غونډه د تیرو غونډو لړۍ ښکاري. ما ته دا خبرې د طالبان سره د خبرو په اړه زموږ اجنډا کې کوم بدلون نه ښکاري. امریکا به وغواړي چې د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او ښکاره د هغه افغانانو باسي چې امریکا سره یې مرستې کړي وي. زه فکر کوم چې لتیرو دریو میاشتو راهیسې همدا د خبرو اجنډا ده.
ډیر څېړونکي وایي امکان دا دی چې طالبان به غواړي چې امریکا افغانستان ته د دغه هیواد کنګل شوې پیسې ورکړي، او امریکا به دا غواړي چې طالبان دې ټول شمول حکومت جوړ کړي، د ښځو حقونه او ملکی ازادي دې پر ځای کړي. تر اوسه دواړه خواوې په خپلو دریځونو کلک ولاړ دي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به په دغو شرطونو کې کوم جوړ جاړی ته ورسیږي، یا به یو بل ته اوګټي ټکړي؟
زما لپاره دا ګرانه ده چې وایم چې طالبان به څه کوي، خو زه فکر کوم طالبانو ته باید معلومه وي چې د عام افغان ولس لپاره وضع سختیږي. د هغوی لپاره د وچکالۍ وروسته اوس ژمی راغلی، او دې سره سره اقتصاد د نړېدو سره مخ دی. که طالبان غواړي حکومت وکړي او یوازې یاغي ډله پاتې نشي، نو په کار د دوی افغانانو ته بنسټیزي اسانتیاوې برابرې کړي. امریکا او نړیواله ټولنه چمتو ده چې افغانانو سره مرستې وکړي، خو د غیر دولتي ادارو او ملګرو ملتونو له لارې، د طالبانو په لاسونو نه. تر څو چې د امریکا خبره ده، نو ماته دا ناشونی ښکاري چې امریکا به د افغانستان د پانګو د خوشي کولو په اړه د طالبانو غوښتنه ومني. طالبان اوس هم د نویمې او 2000 لسیزې د بندیزونو سره مخ دي. په سیاسي توګه دا به د ولسمشر بایدن لپاره ستونزمنه وي چې طالبانو ته پیسې ورکړي. نو فکر نه کوم چې په دغه اړه کوم پرمختګ وشي. یو څه واړه ګامونه لکه شخصي حسابونو په اړه کېدای شي کوم اقدام وشي، خو زه دا ویلی نشم چې د پانګو آزادولو په اړه څه وشي.
تاسو د سیمې لپاره خپل هم د امریکا ځانګړي استازي پاتې شوی یې. تاسو ته معلومه ده چې پاکستان تل د طالبانو ملاتړ کړی دی. موږ وینو چې د طالبانو په زور د واک نیولو هم پاکستان ملاتړ کړی. ستاسو په فکر د پاکستان پر لپسې ملاتړ طالبانو ته په افغانستان کې او بیا په پاکستان کې د پښتنو ترمنځ څومره زیان رسولی شي؟
Well, that is an excellent question.
دا یو ښه پوښتنه ده. پاکستان ځان د طالبانو او پاتې نړۍ ترمنځ د یو منځګړی په توګه ښیي. او زه فکر کوم چې د دې حقیقت باوجود چې طالبان اوس واکمن شوي، او شاید پاکستان اوس په طالبانو هغومره نفوذ نه لري چې شل کاله پخوا یې لرلو، خو بیا هم پاکستان دغه کار کوي. زما په فکر پاکستان په رښتیا په طالبانو ډیر اثر نه لري، خو پاکستان په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د ممکنه پاڅون په اړه اندېښمن دي. زه فکر کوم د پاکستان سیاست پام دیته دي چې افغان طالبان او په ځانګړي توګه حقاني ډلې د لاري د ټي ټي پی مسله حل کړي. د پاکستان د پښتنو په اړه چې کومه پښتنه ده، نو دغه یو پیچلی پښتنه ده. زه په پاکستان کې د ټولو پښتنو د نظرونو او رایو په اړه تفصیل نه لرم، خو دا یو مهمه اندېښنه ده. په پاکستان کې د هر حکومت دا یو لوی اندېښنه وي چې آیا افغانستان کې اړې ګړې خو په پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې ګډوډي او زیاته بې اطمینانی نه راوړي.
تاسو ویل چې امریکا به د افغانستان پانګې نه خوشی کوي، خو که وګورو په افغانستان کې بشري وضع ډېره خراب ده. تاسو څه فکر کوئ چې څنګه امریکا په طالبانو هم فشار ساتي او هم د افغان ولس ستونزې حل کړي؟
تاسو ته معلومه ده امریکا افغانستان سره په بشری مرستو کې ډیره سخیده، او زما په نظر دې ته به دوام ورکوي. زه باوري یم چې امریکا سکل 340 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکوي، چې زما په باور دا د بل هر چا له کومکونو زیات کومک دی. او که اړتیا ورته پیدا شو، زه فکر کوم امریکا او نوره نړیواله ټولنه به له دې هم زیاتې مرستې وکړي. زما په نظر امریکا او نړیواله ټولنه افغان ولس سره مرستو ته چمتو ده، خو طالبانو سره د مرستو په اړه هغوی ژورې اندېښنې لري.
امبیسیډر اولسن، اخیرنی پوښتنه، د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوې، تاسو دا څنګه ارزوئ؟
Well, I mean, it has to be said that the Taliban
موږ ویلی شو چې طالبانو تر یو بریده ثبات ټینګ کړي، په امنیتي کچه کوم مشکل نه لري. خو موږ ته معلومه ده چې داعش بریدونه کوي او دا د اندېښنې وړ دي. دا بریدونه په زیاتېدو دي، بل دا چې طالبان خپل سیاسي مخالفینو ته ځای نه ورکوي او زیات زورې په خپل منځي اتحاد دي. دوی یوازې خپل قوماندانان په واک کې شاملوي، خو افغان تاریخ ښیي چې که سیمه ییزو مخاورو د افغانستان د خارونو اوسیدونکو او ښځو ته په حکومت کې برخه ور نه کړل شي، نو دا به ښه پایله ونه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. ل 15 میاشت ځان نه وروسته د لومړي ځل لپاره د ایران د 2015 کال د اتمي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره د دوشنبه پورې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ خبرې پیل شوې، خو په دې خبرو کې امریکا په مستقیم ډول ګډون نه لري. بلخوا اسرائیل خبرداري ورکړي چې ایران په دې خبرو کې د باج اخیستو هڅه کوي.
د ایران جګپوري مرکچې د دوشنبه په ورځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا رژوند کېدو په هدف له خبرو مخې وویل چې د تهران تر ټولو مهم لومړیتوب د سختو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره د لارو چارو لټول دی. علي بقری د ایران له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بندیزونه غیر قانوني وګڼل او زیاته کړه چې هیله مند خبرې د بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې د ایران د هدف په پوره کېدو کې اغیزناکه ونډه ولري.
جمهوری اسلامی ایران
د ایران اسلامی جمهوریت له جدي اراده او قوي چمتووالي سره د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو لپاره خبرو ته داخل شوی. د ایران د هيئت ترکیب د امریکا د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د عملی ګامونو په هدف خبرو ته د ایران جديت او عزم ښکارا کوي.
د امریکا متحده ایالات د خبرو د تیرو شپږو پړاوونو په شان چې په اپریل میاشت کې پیل شوی په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. ایران په دې خبرو کې په مستقیم ډول د 2015 کال د قرارداد له نور اړخونو لکه بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني سره خبرې کوي، خو اروپایي ډیپلوماټان بیا له امریکایي چارواکو سره سلا مشورې کوي. د قرارداد د بیا عمل کې دوه هدف داده چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام د لاستر 15 کلونو پورې محدود کړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سید خطیب زاده په تهران کې یو خبری کانفرنس وویل چې که امریکا د بندیزونو له لرې کېدو سره موافقه وکړي، خبرو ته هرکلی کیږي.
ایالات متحده برای
که امریکا په واقعي شکل د بندیزونو د لرې کېدو په هدف د خبرو مستراشي په دې توګه قطعا کولای شي چې د ایران د اټومي تړون په اړه په مذاکراتو کې برخه واخلي، او که دا کار ونه کړي نو له مذاکراتو نه به بهر وي.
بلخوا اسرائیل نن دوشنبه د نړۍ قدرتونو ته خبرداري ورکړ چې ایران له روانو مذاکراتو نه د باج اخیستلو په لټه کې دی.
ایران د خپلو ناوړه اعمالو په بدل کې د هیڅ ډول ستاینې، معاملې او د بندیزونو د لرې کېدو مستحق نه دی. زه په نړۍ کې پر خپلو متحدینو غږ کوم چې د ایران اټومي باج اخیستو ته تسلیم نشي.
ډیپلوماټان وایي چې د یاتړون د یا کېدو لپاره وخت کم دی. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په 2013 کال کې لا یاد قرارداد څخه ووت او د کارنې وازی د ایران غوسره او پرواله، بلکې د قرارداد نورې خواوی بریتانیا، چین، فرانسې، آلمان او روسیا هم نه هیل کړل. یو شمیر ایرانیان وایي چې پر یو اټومي قرارداد توافق به د ټولو اړخونو په ګټه وي.
همه چی یه طرفه نمیشه، کل
هر څه په یو اړخیز ډول نه کیږي. په نړۍ کې هر څه دوه اړخیز دي. تاسو باید یو څه ورکړی او یو څه ترلاسه کړئ. زه په دقیقه توګه نه پوهیږم چې ټول باس په څه دی، خو هغوی باید صادق ووسی. هغوی باید د درواغو ژمنه ورنه کړي. مونږ ټول ډیر زیات ځورېدلی یو.
مهم کوتا نمیایم، توجه کنید این تحریم هم
نشاته کی بود کدا بندیزونه لری شی دا به دوار نورو ته خوی یوازې د هغوی یا زمونږ لپاره نه، بلکې د ټولو اړخونو لپاره ګټور ووسی.
د اپریل نه تر جون میاشتې پورې د خبرو شپه غیر مستقیم پړاوونه تر سره شول. د خبرونه وای پړاو روسه لغه پیلېږي چې د ایران سخت دریز جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په جون میاشت کې د هغې وا ټاکنې وګټلې. غربي ډیپلوماټان وای د تهران نوې مذاکراتي ډله داسې غوښتنې لري چې امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان غیر واقعي ګڼي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د نړۍ په یو شمېر نورو ملکونو کې هم د کرونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون تازه مثبت پیخي ثبت شوې دي. بلخوا په روغتیایي چارو کې د امریکا د جمهور رئیس تر مشاور وي دا نوی وایروس د نورو وایروسونو په نسبت یو انسان نه بل انسان ته د سرایت کولو امکان ډیر لري، خو د روغتیا نور مسؤلین بیا د اومیکرون نه ډیر تشویش نه لري. نور حال پر رپورت کې
د عاجل خونې یو تجربه کار نرس چې دلته موږ د کلارا په نوم سره یادو د خپل مسلک په اړه دومره اندېښمنه ده چې نو موړی ویریږي چې هغه څه چې هغه ویل غواړي به د نو موړی لدندې د ګوخه کې دوه لامل شي. کلارا وایي د دې سره سره چې کرونا له پیل څخه تر اوسه زیات وخت تیر شوی، د روغتونونو په عاجلو خونو کې کرونا د نو موړی د یوې خزینه ناروغي په ګډون ډیر هغه خلک چې ژوند یې ژغورل کېدی شو مړه کړي.
بالاخره هغه وخت چې اوسوک د هغې مرستې ته ور ورسیږي هغه په داسې یو حالت کې و چې ژغورل یې ممکن نه و. مونږه ونش وکړی چې هغه وژغورو. د تشریح کولو خلار ده. بالاخره هغه مړه شوه، نو ځکه دغه ستونزمن دی چې سړی له ځان سره وساتي.
په داسې حال کې چې ناروغ د ډاکټر د معاینې لپاره د ورځې زیاته برخه په انتظار تیروي، نو د انتظار ځای د نشوالي له امله د ناروغانو د کورنۍ غړي د موټرو د ودرولو ځای ته لیږدول کیږي.
خلک په روغتونونو کې داسې ناست وي چې د یو بل سره اوږې لګېدلې وي. ښایي ته داسې ناست وي چې ته په کرونا اخته نه یې، خو تا ته نږدې شخص په کرونا اخته وي. دا ممکن شپږ، اته، لس او یا دولس ساعته وخت ونیسي چې د درملنې دپاره اړینه توجه درته وشي.
هر مراجعه کوونکی ناروغ باید شپاړس ساعته انتظار وباسي. ابیګیل ډونلی د یو روغتون د اړینې پاملرنې خونه کې خپله دنده پرېښوده او د روغتیا په سکتور کې د تګلارو د تغییر لپاره د ملاتړ د راجلبولو په خاطر د یو سازمان بنسټ کېښود.
نرسینګ ریشیوز
د ناروغانو او نرسانو د شمیر ترمنځ تناسب ډیر خراب دی. په نرسانو د کار فشار د تحمل وړ نه دی. دوی وال کیږي او کرزلی ورته کیږي.
میشل نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي. هغه یو له هغو کم شمیره نرسانو څخه ده چې لا تر اوسه نه ده واکسین شوی. هغه وروسته له هغه چې د کرونا واکسین لازمي شو خپل روغتون پرېښو. یو شرکت نوموړی د سفر کوونکي نرسې چې چیرته ورته اړتیا وي سفر وکړی شي په توګه وګمارل.
زبا په یو اونۍ کې دومره پیسې ګټم چې مخکې مې په یو میاشت کې ګټلې.
جانی سوبر چې یو نرس دی له خپلې دندې او همکارانو خوشاله دي. نوموړی الاسکا ته د یوې داسې دندې لپاره لاړو چې اونیز معاش یې $10,000 دی.
I think just higher pay.
The fikr kom che was el lower maash, lak tar lak el lower maash til de nursano shmir kamawi. Kata sam maash tar la sakre ta arnay che sakht kar wakre.
خو کله چې موږ د نرسانو د معاشونو د لوړولو وړاندیز د امریکا د روغتونونو د ټولنې سره شریک کړو، دوی کومه تفسیره ونه کړه. دوی له امریکا غږ سره داسې یو سند چې پکې د امریکا د کانګرس او د ولسمشر بایډن له ادارې د مداخلې غوښتنه شوې وه شریک کړ. دا مهال په امریکا کې نرسان د خلکو سره د کمی خواخوږۍ د درلودلو د حس سره مخ دي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن او د ولسی چین جمهور رئیس شی جی پینګ د نومبر د میاشتې 15 نیټه خپل رښتینو غونډه پیل کړې وه. د مخه دواړو مشرانو خپل هیلې څرګند کړې وې چې خبرې به صمیمي، ساده او جامع وي. دا ښکاري چې د دوی هیلې سره رسیدلې دي. د سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلی دی، دواړو مشرانو زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو په پیچلي ماهیت او په مسؤلانه توګه د رقابت د اداره کولو په اهمیت باندې خبرې وکړې. جمهور رئیس بایډن په دغه فرصت خوشحاله شو چې په صمیمانه او مستقیمه توګه د یو سلسله موضوعاتو په باره کې د جمهور رئیس شي سره په خپلو پریکړو او لومړیتوبونو باندې خبرې کوم. په دغو موضوعاتو کې په سینکیانګ، تیبت او هانګ کانګ همدغه راز په ډیره پراخه توګه د بشري حقوقو په باره کې د پی آر سی اعمالو په اړه د امریکا اندېښنه شامل ده. د دې ډاټ اور کول لپاره ضرورت ده چې د وشتمې پیړۍ د داسې بین المللي سیستم د پرمختګ د لارې لپاره داسې مقررات وي چې هغه آزاد، پرانیست او عادلانه وي. د بیړۍ د آزاد چلیدنې اهمیت او د انډو پیسیفیک د سوکالې په باره کې محفوظه الوتنې د دې ضرورت ده چې له نامناسبه تجارت او اقتصاد نه امریکایي کارګر او صنایع وژغورل شي. سپین ماڼۍ وویل د تایوان په باره کې جمهور رئیس بایډن ټینګار وکړ چې امریکا د یو چین پالیسۍ ته ژمنه ده. د تایوان د روابطو لایحه درې ګډې اعلامې او شپږ ډاډنې لارښوونه کوي او دا هغه څه دي چې امریکایي په کلکه د یو اړخیزه کوشنو سره مخالفت کوي چې موجوده حالات بدل کړي یا سولې او د تایوان په ټول تنګي کې ثبات تاوان رسوي. د ګډ احساس په پرمختګ سره د ستراتیژیکو خطرونو د اداره کولو په اهمیت باندې هم خبرې شوې چې د دې ډاډ ورکړي چې د امریکا او پی آر سی ترمنځ سیالي جنجال ته لوره ونه ګرځوي او د مکالمې لارې پرانستې ساتل شوې. ورسره پر دې جمهور رئیس بایډن د جمهور رئیس سره د ګډ کار کولو په باره کې خبرې وکړې. په داسې حال کې د نړۍ د دوه سترو اقتصادونو مشرانو په هغو سیمو کې لکه د نړیوالې روغتیا، د خوندیتوب، د مخدره موادو ضد کوښښونه او د اقلیم د بدلون په شان موضوعاتو کې زمونږ ټی په یوه لیکه کې دي. د امریکا د ملي امنیت مشاور جیک سولیوان چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې دای د دوه مشرانو ترمنځ داسې غونډه شرح کړه چې دواړه مشران د امریکا او د چین د روابطو په څارنه کې د مسؤلیت دروندوالی مني. دوی سترګې په لار دي چې دغه درون مسؤلیت په وګو واخلي چې هغو الفاظو ته پام ساتي چې دوی استعمالوي په هغو موضوعاتو کې چې دوی په مخ کې اچوي، له هغو فرمولونو نه کار اخلي چې دوی غوره کړي دي. لیکن خاغل سلیوان سرګند کړه چې د خپل متحدینو او ونډوالانو سره په ګډه او د هغه چا سره چې زموږ دیموکراتیک ارزښتونه شریکوي موږ به د لید لپاره په ګډه کار کوو. د چین په خلاف نه بلکې د داسې بینالمللي سیستم د مثبت لید لپاره چې آزاد پرانسته او عادلانه پاتې شي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک